پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه زه صفی الله ستانک زایم. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 دی. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اورئ: د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د وروستي خپور شوي لارښود ګڼ غبرګونونه پارولي دي.
دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي، او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فیستیوال په ګډونوالو باندې یو موټر ورغلی، 15 کسان مړ شوي او 40 نور ټپیان دي. په دغه پروګرام کې د قمر په نوم د یو بنسټ له مشر رحمت الله نوروز سره مرکه لرو چې یو آنلاین کاروبار یې پیل کړی دی.
چې دې تر باندې دوی کولی شي افغانستان اقتصاد انشاءالله جوړ کړي، او ډېر په اسانه سره یو ښه مقدار انکم هم چون لري.
او په کندوز کې د لیلامي یا دویم لاس کالیو مینوال زیات شوي دي.
د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي، او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي.
تر هر څه مخکې اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې تګلارې د رسنیو او بیان ازادي خلاف نه ده. افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې 10,000 بې ځایه شوو سره مرستې شوي، او تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. بشپړ خبرونه: طالبان ادعا کوي چې د رسنیو په اړه نوې کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي نه محدودوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پرون رسنیو ته د خبرونو په تړاو یو اته مادهیزه کړنلاره اعلان کړه. د دغه وزارت ویان عاکف مهاجر د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا کړنلارې د رسنیو او بیان ازادي محدودوي، وویل:
دا د بیان د ازادي باندې مخنیوی نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لنډ غوندې اصول دي چې هغه زموږ کلتور، زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې ټلویزیونونو ته ویلي چې باید د دوی په خبره د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې خبرې نه کړي چې چاته سپکاوی شوی وي یا ممثلې ښځې وي. دوی همدارنګه ویلي چې ښځینه خبریالان حجاب رعایت کړي، او ټلویزیونونه دې د پیغمبرانو او اصحابو په اړه جوړ شوي فلمونه نه خپروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په افغانستان کې له شاوخوا 10,000 داخلي بې ځایه شوو سره د نغدو پیسو او موادو مرسته کړې ده. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر اکاونټ کې لیکلي چې په افغانستان کې له بې ځایه شوو سره خپلې مرستې زیاتوي، ځکه سخت ژمی په مخ کې دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په وینا په افغانستان کې د اړو کسانو د ستونزو د حل لپاره دوامداره مرستو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې جګړو او نورو ستونزو شپږ میلیونه افغانان بې ځایه کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د دریو کان کیندونکو د وژل کېدو پیښه څیړي. د بلوچستان هرنایي زولې په غرنۍ سیمه خارګه کې نامعلومه وسلوالو پرون درې کان کیندونکي وژلي دي. د هرنایي یو دولتي چارواکي سهیل انور هاشمی ازادي راډیو ته تایید کړی چې دا درې کان کیندونکي هغه وخت په ډزو وژل شول چې د سکرو کان ته کوزیدل. د دې پیښې مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د داسې پیښو ذمهواري بلوڅ وسلوالو منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېیمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کورونا ویروس په تړاو د لګول شویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې ناوخته په روتردام کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو هوایي ډزې وکړې، او پر اعتراض کوونکو یې اوبه وشیندلې چې د دوی په باور په پولیسو باندې ډبرې غورځول شوي. د پولیسو موټرو ته اور اچول شوی او ملکیتونه هم زیانمن شوي دي. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو با ټپیان شوي وي لا هم په روغتون کې دي. تیر شنبه تاوتریخوالی حق ته لمن وغځوله چې پرون نور خارګوټو ته هم خپور شو. هالند کرونا ویروس لاخپریدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمی ټولبند نافذ کړی. له بلجیم، اتریش، کروشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي دي. بلورتا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتی دوز یاستنې لګولې. ولسمشر پوتین له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د کورونا ضد واکسین تقویتی دوز می لګولې او په عادي حالت کې هم. د روسي ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی لومړی دوز په مارچ میاشت کې لګولې و چې په اپریل میاشت کې دویم دوز ولګو. په روسي اونیو کې په روسیا کې په کورونا ویروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغي د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% خلکو پورا واکسین ترلاسه کړی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کرسمس په اوپریټ کې د خلکو پر ګڼګونه د یو موټر د ور برابرېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسه ټپیان شوي او د 50 تنو مړینه هم تایید شوې ده. تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه لسره ولولې. اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو د حکومت د امر به معروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال د یو شمیر غوښتنو ورسپارلو. د رسنیو خپل عمدارنګ رسنیو د ملاتړ بنسټونو او خبر اعلانو خبرګونو نه پارولي. ل رسنیو ملاتړي بنسټونه دغه وړاندیزونه د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونو سانسور بولي او وایي د دې وړاندیزونو منل با د رسنیو فعالیت لا ډیر محدود کړي. د طالبانو حکومت پرون رسنیو ته یو لړ وړاندیزونه یا کړنلارې سپارلي چې پکې د ځینو خبرونو د نخبرېدو، د خزینه خبر اعلانو د دندو او د خبرونو د سرنګوالي په اړه وړاندیزونه شوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خپل خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملړ سپارل کېدو پراخ خبرګون راپورته کړی. هغه وړاندیزونه کچوري عملی شي د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خبرونې به له ډیر محدودیت سره مخ کړي او آن ډیر شمیر ټلویزیونونه به چې د خبرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي د نشراتو لپاره نور څه ورپاتې نشي. د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته په وړاندیز شوي اتمادیز نوملړ کې په تنزیه او کامیډي برخه کې د اشخاصو له سپکاوي ډډې ته اشاره شوې او تر خوا یې ویل شوي هغه فلمونه او سیریالونه دي هم نه خپرېږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوې او زیاتوي خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب په پام کې ونیسي او تر خوا یې هغه تمثيلي خبرونې دي هم نه خپروي چې خزو پکې ونډه لري. پر هغه سیریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه او پر ژوند سرخي د هغه خبرونو باندې دل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو د غوښتنو ته اشاره وایي د مادي رسنۍ په څنګه ډول ټلویزیونونه سانسوروي.
در پشت از این مساله به بیشتر یک ذهنیت
په دې موضوع کې زه د اخلاقي دستورمل پر ځای ډیر یو سانسورون کې ذهنیت وینم. اوس شاید په بیړه دې موضوعات ته د وړاندیز نو مرکړې وي خو ورسته به د مادي راټولي او د یو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې د رسنیو د لاډیر محدودیت امکان شته.
جدان وجود
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل زیاتوي تنظیم خبرونې د رسنیز پوخخې او مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤل به د رسنیو لپاره تنظیم سوچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې وایان مسرور لطفي ازادي رادیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبريالان لډې رستونزو لدی شمیر اقتصادي او اطلاعاتو ته د نه لاسرسي سره مخ دي او طالبان باید دا ستونزه حل کړي.
شرایط کنونی مو چیزی کی نیاز داریم
اوس مهال موږ یوه داسې سنجول شوې تګلارې ته اړتیا لرو چې د افغانستان د رسنیو د پاشل کېدو مخه ونیسي. تاسو وګورئ چې خبريالان او رسنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی آن د سړک پر غاړه درنه کارونه کوي.
کار میکنن.
خبريال سید عمر سهار بیا اندېښمن ده چې دا ډول محدودیتونه د خبريالانو پر وړاندې ستونزې لا ډیرولې شي.
طالب مشران ډیر کله په خپل خبرو کې بیان ازادي تجمنتیا خي او دمدغه بیان لا ازادي څخه په استفادې دوی پر رسنۍ رسنیو کې را څرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي، ولې ځینې نور مواردو کې بیا دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنې د توصیه بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشاد دعوت وزارت لخوا نه یو خواهش و رسنوی نه د رسنوی سره یو غونډه درلوده، دوی مشترکه به رسنوی خواهش کړو. نور د موږ د وزارت تصویر رسمي مکتوب خو نه ده، خو یو خواهش د رسنوی نه دعوت بلنه.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاستراوړنو یو ده، خو رستربلې د دې مهمې لاستراوړنې پر وړاندې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان له رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70% رسنیو خپل فعالیت د بیلابیلو لاملونو له مخې بند کړی، هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
په همدې تړاو مو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت له ویاند عاکف ماجر سره خبرې کړې دي او دا مو ترې پوښتنه کړې په سر کې چې آیا دغه کړنلاره چې دوی وزه کړې دا خو به د بیان ازادي او د رسنیو ازادي نه محدودوي؟ مهاجر په جواب کې وایي
دا ګر بیان د ازادي د مخنیوي نه ده، بلکې د بیان لپاره داسې یو څو لانګونه اوسل دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي. په دې کښې خو نور څه نه شته، یوازې دا شیان دي پکې چې یعنې کوم فلمونه ویډیوګانې هغو کښې عورتونه بربند نه وي، یا مطلب داسې ډرامې شاعرۍ نه وي چې هغه دیني شاعر یا انساني
کرامت باندې چې تاسو یې وایي دغه باید ښکاره نه شي. د افغانستان په ټلویزیونو باندې داسې څه ښکاره کېږي؟
نو ځکه باید چې ونه شي. ما ویلې چې تر ډېره حده پورې دا شیان مخکې هم مراعت شوي دي، نو ځکه د بیان ازادۍ باندې برید یا د هغه باندې محدودیتونه لګول نه دي، چونکې دلته داسې نه وي چې نه پکې تر ښکاره کېږي. ماسې ول ځینې شیان چې هغه هم د افغان ملت او د افغان کلتور سره برابر دي.
د ښځینه خبریالانو په ارتباط تاسو یو ماده راوستې ده، د طالبانو په راتلو سره ښځینه خبریالانو شمېر تر ډېره پورې راکم شو او په ملي ټلویزیون کې خو دوی ته اجازه هم ورنکړل شوه، یوازې خصوصي ټلویزیونو کې چې هغوی هم اوس ډېرې محدودې شوي دي. فکر کوئ دغه نوې ماده چې د دوی د کار نوره مخه هم نیولی شي که څنګه؟
چونکې ما مخکې وویل افغاني اصول افغاني ارزښتونه افغاني کلتور همداسې ایجابوي، نو د ښځینهو لپاره خو یې نور څه نه دي لیکي ویلي. یوازې دومره ویلي چې زموږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده، مسلمانه ټولنه ده، نو اسلامي حجاب باید مراعت شي. نو دا کوم داسې یو شی نه ده چې یا د ښځینه خبریالانې په دې سره وویرېږي او یا د دوی د ویرې احساس وکړي، بلکې دوی باید چې هرکلی لري نو وکړي چې د دوی ژوند ته کتل کېږي، د دوی هغه مسولیت ته کتل کېږي او د دوی عزت او ابرو ته کتل کېږي. دوی چې اسلامي حجاب دی رعایت کړي، دوی هم مسلمانان دي، دوی هم په دې باندې انشاءالله چې خوشحالېږي چې اسلامي حجاب د دوی لپاره د مراد کېدو خبره کېږي.
ښاغلی مهاجر، د ممثلینو په ارتباط هم تاسو یوه ماده راوستې ده چې ښځینه ممثلینې مطلقې بندې دي، د دوی د کار مخه ولې نیسئ تاسو؟
هغه څه چې د ښځینه او د ممثلینو په اړه باندې ویل شوي دي هلته داسې نه دي ویل شوي چې یعنې مطلقې تمثیل نه شي کولی، بلکې تمثیل تر تمثیل پورې، یعنې هغه سې تمثیل چې یا په کې انساني کرامت ته لکه پاس چې ویل شوي دي پورتنۍ ماده کې، یا نور دیني شاعر ته وي، یا بل ته چې یو ناسم تمثیل وي چې د دوی سره مناسب نه وي هغه سې تمثیل ویل شوی ده.
د انبیاو د اصحاب کرام په ارتباط باندې هم تاسو دا وروستۍ ماده کې یادونه شوې چې دغه به مطلق نه نشرېږي، مګر ښه سریالونه او فلمونه تولید شوي په مثلا په عربي نړۍ کې یا د ایران لخوا ډېر ښه فلمونه جوړ شوي دي چې ډېر دی، دغه چې مثلا د حضرت یوسف په ژوند جوړ شوی دی یا د اصحاب کهف په ژوند جوړ شوی یا په همدې شکل باندې نور سریالونه چې ډېر مشهور دي او ډېر چلېدلي هم دي په اسلامي هېوادو کې.
کله چې په غربي نړۍ کې د کوم پیغمبر کاریکاتور جوړېږي یا د هغه یو څه هغه کېږي، نو په هغه باندې ټولې اسلامي نړۍ برخورد کوي. او دا چې اوس په یو سریال کې د یو پیغمبر په شکل باندې یا د یو صحابي په شکل باندې یو څوک را څرګندېږي، نو موږ ولې ډېر هرکلی وکړو او ولې دا ونه وایو چې دا ناسم ده؟ نو کوم شی چې د شریعت سره په ټکر کې زموږ ټولنه اسلامي ټولنه د زړه باید خامخا
څرګندېږي
هغه په داسې بڼه باندې لکه د پیغمبر چې ځان ښیي، همدغه غیر مناسب ده او غیر شرعي ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند چې رسنیو ته د پرونی کړنلارې په اړه باندې وضاحت ورکاو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګیاسته دولس پک نوی منځنۍ چپه باندې خبرونه کو. په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیکه کې 15 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله وروخوت. پولیس وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي چې آیا په پیکه کې به د تروریستانو لاس وي که نه. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
بیگا یو موټر د امریکا په وسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د وسکانسن ایالت د واوکیشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکیشا د پولیسو قومندانۍ پر خپله فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي، نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمیر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قومندانۍ زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوي دي، یو سور موټر لیدل کیږي چې د کریسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یوه ویډیو ښیي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیس د کونکي لاندې کوي او په بله یوه کې د موټر چلوونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نڅیدونکو زده کونکو ډله لاندې کوي. د واوکیشا د پولیسو قومندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي که نه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړې خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوې وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړي دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکیشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینه مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د وسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړ وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمنی کې یو افغان ځوان چې د قمر په نوم یو خیریه بنسټ هم لري د آنلاین زده کړو یو شبکه جوړه کړې ده. رحمت الله نوروز وایي د دوی شبکه کولی شي د افغانستان د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د یو لرنا په نوم د شبکې د جوړولو فکر څنګه ورپیدا شو.
په اصل کې ما په اول کې غوښتل چې یو پلیټفارم جوړ کړم وړوکی د خپل کورسونو دپاره چې زه خپل کورسونه خلکو ته وړاندې کړم، لیکن چې پم دې باندې ریسرچ کو چې څنګه پلیټفارم جوړ کو وړوکې، زه په دې پوه شوم چې دا یو مشکل په دنیا کې دی. په دنیا کې داسې پلیټفارم نشته دی چې هم تلته مقالې ولولې، هم پکې ژبه ولولې کا پښتو دری ده، هم پکې خپل دینی درسونه ولولې، هم پکې ساينس او ټیکنالوژي ولولې. داسې پلیټفارم نه وجود نه درلودو.
او هم چن پکې هم فکر خلق پیدا کی کہ اوسوک دی ڈیزائن پہ فکر کے دے ہم فکر خلق الطا پیدا کی کہ اوسوک دی جب و شعر و شاعری فکر کے دے الطا خلق پیدا کی کہ سوک کوڈنگ کی ویب ڈیولپنگ کی ہم چنان دسی او کمیونٹی پلیٹ فارم نو متاسفانہ ز خبر ایم چھ سوشل میڈیا منگ سر غرغر پلیٹ فارم من چپا جملہ کی فیس بک ہم دے یوٹیوب ہم دے لیکن دا پلیٹ فارم نا دی او معلومات دا پارا صحیح دی لیکن جد سے بنیادی درس پہ کیوں ہوئے اغد پارا صحیح نہیں ذکر چتے ہو ویڈیو گورے اغب سے بلا ویڈیو گورے توجہ دے مکمل بل زیادہ تلی بھی پہ فیس بک کے ہم چنان چتے بے صحیح دے دوستان بدے وی یا ام ہم فکر دوستان بدے وی لیکن چھ متوجہ بشی چھ شو پہ پوسٹ ہوئی چستا بٹور رس خراب کی نو دس او پلیٹ فارم تا ضرورت ہو چاہ خاص او خاص ہا خل دے پر وی سوک چو واڑی درس ور کی او سوک چو واڑی نیوی شان ول ولی او دامدا دا پر خپل زان اپڈیٹ وساتی نو دس پلیٹ فارم نو نو زکما دا پلیٹ فارم بیا شروع کو
په داسې حالت کې چې ډېر خلک له بیکاری ځورېږي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کورونا د وبا تر خپرېدو وروسته د کار بڼه هم بدله شوې ده اوس زیات خلک کارونه له کورونو کوي یا هم په آنلاین بڼه ځینې کارونه ترسره کولی شي څه فکر کوئ چې ستاسو دا پروژه به له خلکو سره د کارونو په پیدا کولو کې څه مرسته وکړي
زما په نظر باندې یو لرنا کولی شي چې تقریبا د افغانستان اقتصادي مشکل حل کړي هغه په کومه درس باندې زه وایم کچیر ته تاسو غواړئ په افغانستان کې خلکو تعلیم ورکړي یا ته هغه درسونه هغه سکلز او ته وښایي کوم چې واقعا نن خلکو ضرورت دی که هغه کوډینګ دی ویب ډیولپمنګ دی که هغه انجینیرینګ دی که هر یو بخش دی په دنیا کې ضرورت دی نو کیدای شي په یو ښار کې تاسو په یو وخت کې زر کسان ته درس ورکړي لیکن یو لرنا په ترو باندې کولی شو موږ په یو وخت کې 50,000 یو لک بلکې 1,000,000 کسانو ته کوم سکلز چې لازم دی یا هغه دولت طرف نه او یا خپله خلک لاړ شي قول ولي او ځان ته کار پیدا کړي
رحمت الله نوروز چې د یو لرنا په نومې یو آنلاین شبکه جوړه کړې او وایي چې کولی شي د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته وکړي او ځوانان ورڅخه زده کړې هم وکړي اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونو ته
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای ایران غواړي د افغان سوداګرو د اړتیا وړ نفت د پالشګۍ شرکت سره د هوکړې کولو لارې برابر کړي د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د ایران د نفتو ملي شرکت کولای شي چې با کیفیت نفت د افغان سوداګرو لپاره د دواړو هیوادونو سرحدونو ته ولېږدوي او په دې اړه باید له ایراني چارواکو سره خبرې وشي د نفتو یو واردونکي سوداګر جاناقا صدیقي ازادي راډیو ته وویل د پالشګۍ شرکت تولیدات افغانستان او سیمې په معیارونو برابر بر ندی او کده ایران دولت غواړي افغان سوداګرو ته د اړتیا وړ نفت برابر کړي باید هوکړه د ایران د نفتو لاملي شرکت سره وشي ښاغلی صدیقي وایي د ایران حکومت د مخکینی هوکړه لیکونو او هغو پیسو په اړه چې افغان سوداګرو د نفتو د اخیستلو په خاطر ورکړي او تر اوسه یې نفت لاسته نه دی راوړي کوم عملي اقدام نه دی کړی خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي د نفتي موادو د اخیستلو په برخه کې ټولې ستونزې او هغه پیسې چې مخکې ورکړل شوي دي له ایراني چارواکو سره یې په اړه خبرې کوي د سوداګرۍ د ودې په برخه کې د افغان ښځو شبکه وایي له څلورو میاشتو راپه دې خوا د ډیرو سوداګرو میرمنو سوداګریز کارونه په ټپه ولاړ دي د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی نن ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو او د بازار د نشتوالي له امله سوداګري ښځې نشي کولی چې خپل تولیدات ولري دا نوموړې په خبره سوداګرو میرمنو تر ډیره د غالۍ اوبدلو لاسي صنایعو خامک ګنډلو او نورو برخو کې فعالیتونه کول چې ډیر تولیدات یې د هیواد او په بهرنیو بازارونو کې خرڅېدل اغلی یوسفزی وایي د سوداګرو میرمنو د کارونو درېدل د هغوی د کورنیو په اقتصادي وضعیت هم ناوړه تاثیر کړی په تیر حکومت کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي وو چې 2,420 سوداګرۍ میرمنې په رسمي ډول په ولایتونو کې فعالیت کوي او 45,540 میرمنې په غیر رسمي او انفرادي ډول خپله سوداګري مخته وړي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 94 افغانۍ یو یورو 115 افغانۍ یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ یو سعودي ریال 43 افغانۍ او 50 پوله زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله زر هندۍ کل داری او زر 113 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 512 افغانۍ
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر په ازادي راډیو.com ویب پاڼه کې ولولئ
وربشو کندوز ته په کندوز کې د یخنی د موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو یا د دویم لاس لباسونو بازار ختود دی. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانونو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمیر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او باکیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
گات نه مال نه پنجه پنجه را په ور در بخیر سیر بنو میشا
ساش کل مخ کې لو وخت د جمی را رسیدو کند زیانی ور خطا کړی دی. څوک دی بخاری لپاره د سون تو کې اخلي زنی خلک بوټان او موزی او یو شمیر نور بیا د جمی لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاستیک راچو او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. 15 کلن اسماعیل کلیوال د کندز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټان او کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نوو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د زم پر رسیدو سره په افغانستان کې په بالخصوص په کندوز کې ډېر هوا زیاته سړېږي. په کندوز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازین سوزل شیان اخیستي هیڅ کار نه کوي او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته. زه غواړم چې دا جمپر د
د کندز ښار د سیدرک سیمې د نصر الله سالرزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کرتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. موږ به وزله خلک نشو کولای په دوکانونو کې نوی جامپر یا کرتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو موږ راغلی دلته کونه پروشی ته بده کې ځان ته یخنې د پاره په کې مختلف دغه خط اخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې دوکان لري هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی مغازه چی دی چا چی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی. کندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یا بل دکاندار عبدالله بیاوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا د لیلامي ښه شی دی په خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان په خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه چې راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه یو چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي. د یو شمیر کندوزیانو په خبره پر اقتصادي ستونزو سربیره په دې خاطر خلک لیلامي بوټان موزی بالاپوشونه جاکټونه او لباسونه اخلي چې یو شمیر سوداګر له همسایه ملکونو څخه بې کیفیته لباسونه بوټان او نور جنسونه په ارزانه بیه واردوي او پر خلکو یې ګران پلوري چې یاد شوي جنسونه څو میاشتې هم دوام نه کوي او له منځه ځي.
وربشو نورستان ته د نورستان په مرکز پارونه او ما ولسوالیو کې پر 2000 د قانونو د غنمو اصلاح شوی تخمونه او سری وویشل شوی. دغه د قانون وای نور زیات مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز پارونه او ما ولسوالی کې 2000 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تور او سپینه سره ورکړی ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالداري چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دهقانانو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړی دي او ورسره یو بجې تور سره او سپینه سره چې عوام ولسوالۍ کې تقریبا 1500 دهقانانو ته هم اصلاح شوی تخمونه یو بجې تور سره او سپینه سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډېر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تخم او سری ورکل شي. کومو کسانو چې یاد مرسته تر لاسه کړي پرې خوخدي خو غوښتنه داد چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالداري ولاړ دی، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوی کلی اوسیدونکی دی، وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډیر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره د خپلې مرستې دغه شان جاری وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته د هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالۍ ځپلي او په وینا چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله